ラジオ。
په افغانستان کې د سهار پر 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د 200 ساعتونو لپاره. د خپل کوربه صالح او تخنیکی همکار امن الله امیرزی سلامونه ومني. په خبرونه کې د معلومات اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکا د جنگي ماموریت د ختمېدو په اړه ملت ته وینا کړې. دا هم اوري چې افغانستان په کرکټ کې له پاکستان څخه منځلوبه وګټله. د پاکستان د ناکراریو حال هم درکو. د ولسی جرګې د انتخاباتو او امنیتي اندیشنو په اړه هم مطالب لرو. نن چهارشنبه ده، د وژي اسمبلی لسمه د سپتمبر اوله او د روژې مبارکې میاشتې 22مه. مخکې له دې چې تحلیلونو او نورو خبري مطالبو ته ورسو، د مجلې لومړی پانه اړو او د خبري مطالبو او خبرونو لنډیز درورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ملت ته وینا کړې او ویلي دي اوس نو باید د عراق امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې مسؤلیت واخلي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر له قوله د هغه په خبرو سوي خاطرو کې ویل سوي چې د عراق په جګړه کې پر وژل سوي ملکیانو او عسکرو ژړلې دي. په افغانستان کې په تازه نشوتو او جګړو کې شپږ امریکایي عسکر وژل سوي دي. له دې سره په تیرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي عسکر شمیر 900 ته لوړ شو. د اکسفام په نامه د بشري مرستو د بریتانوي ډلې درې کارکونکي د افغانستان په شمال کې په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د فرانسې پوز وایي یو فرانسوي عسکر په یو ټکر کې وژل سوی دی او دوه نور ټپیان دي. بل خو د استونیا د دفاع وزارت وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د وسلولو په کمین کې وژل سوی دی. د شمال امنیتي مسؤلین وایي په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د رای ورکولو 130 مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویلي پولندي پوځیان باید د ضرورت تر وخته په افغانستان کې پاتې شي. د بریتانیا د صدر اعظم مرستیال پرون تایید کړ چې په افغانستان کې به د بریتانیا جنگي ماموریت په 2015 میلادي کال کې ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د ولسی جرګې د یو کاندید او د یو شیزنه کاندید د 5 کمپاینرونو وژنه وغندله. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ لوبډلې چې په کراچي کې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو په منځلوبه یا کوارټر فاینل کې د پاکستان کرکټ کلب په نوم د دغه هیواد یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د خیبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په تازه بریدونو کې 13 تنه وسلوال وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. او د څلورو اسرایلی وژل کېدو چې یو امیندواره شزه هم پکې شامل ده، د منځني ختیځ د سولې خبرې اترې د بیا پیلېدو بهیر اغیزمن کړی دی. داسې وي چې دغه بریت د فلسطین حماس غورځنګ کړی دی. په روانه خبری مجله کې په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایل ته کتنه هم سوې ده، خو پیل د عراق له مسلې کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم رسمن اعلان کړ. اوباما تیر ماښام د امریکا ملت ته په وینا کې د دې موضوع د اعلان ترڅنګ وویل چې په عراق کې د امنیتي چارو ټول مسؤلیتونه عراقي ځواکونو ته سپارل سوي دي. په همدې حال کې عراقي چارواکو دا ورځ د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې له دې وروسته به د عراق په اړه پریکړې په خپله په د دې هیواد خلک کوي. نور تفصیل له احمد تکل څخه خبرې چې په سټوډیو کې دی او دغه مسله یې تعقیب کړې ده. تکل صاحب مهرباني.
د عراق ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام ناوخته په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل د عراق په جګړه کې د امریکایانو او عراقیانو له قربانۍ وروسته اوس د دې وخت راغلی چې دا پاڼه واړول شي. ښاغلي اوباما وویل چې له دې نیټې وروسته د عراق د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله د عراق خلکو ته سپارل کیږي.
I am announcing that the American combat mission in Iraq
نن شپه زه اعلان کوم چې په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید. د ازادۍ په نوم عملیات پای ته ورسیدل او د عراق خلکو اوس د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت په لاس کې اخیستی. اوباما د عراق پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د مارچ د میاشتې له انتخاباتو وروسته د حکومت د جوړولو پر سر رامنځته شوې لانجې حل کړي او ژر تر ژره یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په عراق کې د پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره به امریکا په دې هیواد کې خپل 50,000 سرتیري وساتي. دا پوځیان به د عراقي امنیتي ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د احتمالي بې ثباتۍ په وخت کې به اقدام کوي. د امریکا ولسمشر وویل د امریکا د پوځي ماموریت له ختم وروسته به هم د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت دوام وکړي.
The work that continues is absolutely critical.
په عراق کې د چارو دوام ډیر مهم دی، خو په دې لړ کې به د عراقي امنیتي ځواکونو ته د روزنې د پروګرامونو امکان برابر شي. په دې هیواد کې اوس هم تاوتریخوالی شته او عراقي ځواکونو ته لا هم باید په دې برخه کې روزنه ورکړل شي چې څنګه هسې چې لازمه ده خپل هیواد خوندي کړي. دوی که څه هم ډیر مهم ګامونه اوچت کړي، خو لا هم مرستې ته اړتیا لري. په دې برخه کې هغه روزنه ډیره مهمه وه چې دوی ته ورکړل شوې ده. د عراق حکومتي چارواکو څرګنده کړه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي. صدر اعظم نوري الملکي په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی وکړ. وی ویل
العراق اليوم سيد ومستقل
عراق نن د ملي حاکمیت لرونکی خپلواک هیواد دی چې د خپل حال او ماضي پریکړې به په خپله کوي. دا ورځ یعنی د اګوست 1 به د ټولو عراقیانو لپاره یوه مهمه ورځ وي. خو په عراق کې د امریکا د پوځ ویان تورن جنرال ستیفن لانزا تیر ورځ په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې لا هم ډېرې ستونزې پر ځای پاتې دي چې باید حل شي. دا وویل لا هم ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي او په راتلونکي کې به داسې ستونزې وي چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه کاله مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له انتخاب وروسته به د عراق جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د 2003 کال له مارچ میاشتې راهیسې د عراق په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو یادونه او ستاینه وکړه. د همداراز پر امریکایانو غږ وکړ چې د دې جګړې د سموالي یا ناسموالي په اړه اختلافات یوې خواته پرېږدي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ملت ته وینا کړې او ویلې دي اوس نو باید د عراق امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې مسؤلیت واخلي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان مسایل ته ورګرځو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس پرون ویل چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې چې له تروریزم سره جګړه باید په پاکستان کې د وسلوالو د پټو سویو مشرانو پر مرکزونو تمرکز وکړي، نه د افغانستان په کلي باندې. په دې معنی نه ده چې د ښاغلي کرزی حکومت د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړ نه کوي. په دې ارتباط نور جزئیات له فرشتې جلال زید خوري.
جنرال ډیوډ پیټرویس ویلی چې دای هم د جمهور رئیس حامد کرزی په څیر د پاکستان په سرحدي سیمو کې د موجودو تهدیدونو څخه اندېښنه لري، خو په تیر یو نیم کال کې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستانی چارواکو لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي. د کابل حکومت په وروستیو څو ورځو کې په ازغرده او په پرله پسې ډول غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دي د القاعده ترورستانو او وسلوالو طالبانو د پټېدا ځایونه له منځه یوړل سي. د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور دادفر رنگین سپنتا ویلي د پاکستان څخه د امریکا ملاتړ د تروریستانو د لوی مرشد او مربي څخه د ملاتړ په معنا ده، او د افغانستان خلک نور د نړیوالو د غیر دقیقو محاسبو او سادګۍ بیان نسي پرې کولی. د امریکایي قواوو قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس اسوسیټډ پریس ته وویل زما په فکر په افغانستان کې د حملو او د هغو افرادو ترمنځ روښانه ارتباط چې له پاکستان څخه قومنده اخلي او کنټرولېږي څرګندوي چې د جمهور رئیس کرزی او دادفر سپنتا اندېښنې پر ځای او د توجیه وړ دي. خو جنرال پیټرویس زیاته کړي چې د پاکستان حکومت هم پر هغو سیمو فشارونه زیات کړي چې د کسانو پټنځایونه جوړ کړي، او ورته معلومه سوي چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. جنرال پیټرویس له اسوسیټډ پریس او دوه نورو خبري رسنیو سره په مرکه کې د سې‌شنبه پر ورځ وویل چې دا طبیعي ده چې د افغانستان حکومت د خپلو ملي چارو په پرمخ بیولو کې د زیات رول د ترلاسه کولو غوښتنه لري. جنرال پیټرویس ویلي له افغان چارواکو څخه د هغوی د زغردو انتقادونو په اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو فکر نه کوي چې دا ډول خبرې له تروریزم سره د مبارزې له ستراتیژۍ د افغانانو د نه ملاتړ څرګندونه وکړي، ځکه د ده په وینا د ستراتیژۍ هدف د امنیت تامین او د خلکو د ملاتړ خپلول دي. دا وای د هغو ټولو نظر پښتنو لمخه چې تر اوسه موږ لیدلی ویلی سم چې افغانان په خپل هیواد کې د ائتلافي ځواکونو د موجودیت پر اهمیت پوهیږي. افغانان د نړیوالې ټولنې په هڅو هم پوهیږي چې د دې هیواد د پرمختګ لپاره یې کړی دي. جنرال ډیوډ پیټرویس زیاته کړي چې د ده په فکر دا ډېره واضح او د درک وړ خبره ده چې افغانان غواړي د خپلو چارو رهبري په خپل لاس کې واخلي. جنرال ډیوډ پټرویس اسوسییټډ پرس ته وویل چې د جمهور رئیس حامد کرزی له هدف سره سم یې تر 2014 کال پورې په ټول هیواد کې کورنیو امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال د پلان خاکه جوړه کړې ده.
July 2011 is a time when a process begins.
دا وی د 2011 کال د جولای لمیاشتې به پرمختګ پیل شي. سرعت په سیمه کې په وضعیت پورې تړلې ده. هدف په هغو ځایونو کې چې امکانات شته افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو لېږدول دي. هغو ځایونو کې چې دوی د ځان او د امنیت لپاره کار کولای شي. همدارس په نورو ځایونو کې چې افغان چارواکو او ادارو ته صلاحیتونه انتقالېږي چې په دې ډول زیات بار دوی پر خپل اوږه وخت. زه فکر کوم چې دا امکان لري. ما د دې پالیسۍ ملاتړ کړی او کله چې هغه وخت را ورسید نو خپلې تر ټولو غوره پوځي مشورې به د ناتو قمندانانو او د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې
کړي.
البته جنرال ډیوډ پټرویس ویلي دا لا نه ده معلومه چې حتی څلور کاله وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیت اخیستلو جوګوي او کنه. دغه لار شوت څرګندوي چې د امنیتي چارو د صلاحیت انتقالول یو پیښه نه بلکې یو پروسه ده. د امنیتي چارو د مسؤلیت انتقال به لومړی په ولسوالیو کې پیل سي نه د ټول ولایت په سطحه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چې د انتخابات د وږي اسمبلی پر وشتمنه نیټه تر سره کیږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د افغانستان مشرانو جرګې ته اطمینان ورکړ چې د ولسی جرګې لپاره د شفاف انتخاباتو د تر سره کولو لپاره نوي پلانونه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوی پرون د انتخاباتو لپاره دغه کمیسیون د تیاریو د معلوماتو د ورکولو لپاره مشرانو جرګې ته وربلل شوی وو. په دې غونډه کې د مشرانو جرګې اکثر غړو اندیښنه څرګنده کړې چې په ځینو سیمو کې د چارواکو سبهنه او نه امنی د شفاف انتخاباتو تر سره کېدل ستونزمن کړی دي. په دې اړه نور له ماریا صدیقی څخه خبري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه را نږدې کیږي، په شفاف او عادلانه توګه د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې هم زیاتېږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رڼو انتخاباتو لپاره به ځانګړي اقدامات وشي. د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد منوی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاری د معلوماتو د ورکولو په وخت د دغو اقداماتو په اړه وویل.
بعد از شمارش د یک فرم خاص
دی وای درای لشمیر نیوروسته یو ځنګړی فرم چې ل پخوایر شوی د همدغه د تابیس لمخه چې دل تیار شوی باید درای پانه رورسیږي. له هغه وروسته به دغه نتایج هم په اعداد او هم په حروف ورسیږي. په پام کې چې زموږ ډیټابیس په کمرو سمبال شي ترڅو ښه کنټرول ورپانه ولرو، ل دې سره مو بیا هم وغوښتل چې د همدغه فرمونو پایل سکن کړو او په انټرنیټ کې کاپی کړو. دا ټول هغه تیاری دي چې موږ د درخلای د مخنیوي لپاره نیولې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم دراز د هغو ستونزو یادونه هم وکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې موجود وي، خو ټینګار یې وکړ چې له بېلابېلو لارو چارو به په انتخاباتو کې د ستونزو له تکرار څخه د مخنیوي هلې ځلې وشي. د مشرانو جرګې غړو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د سیمه ییزو چارواکو او زورورو کسانو د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویره څرګنده کړه چې د والیانو او ولسوالانو په ګډون یو شمېر سیمه ییز چارواکي به د خپلې خوښې کاندیدانو ته کار وکړي. د مشرانو جرګې خړی انجینیر محمد الدین همدرد وای
نمې خوندوز نگرانیشان از موجودیت قوت های محلی از
دی وای د کندوز د خلکو اندېښنه لسی میزو زور وکول خو دی چې کېدای شي د انتخاباتو په ورځ د ځان په ګټه لخپل زور څخه کار واخلي او سوء استفاده وکړي. د مشرانو جرګې خړی همدرز انتقاد کوي چې په امن سیمو کې هم د رای ورکونې د ډېر شمېر مرکزونو او محلونو د تړل کېدو پریکړه شوې او په دې اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې یوازې په امن سیمو کې د رای ورکولو له 900 څخه د ډیرو مرکزونو د تړل کېدو پریکړه په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف شوی.
په عین حال کې د شمال امنیتي مسؤلین وایي چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د رای ورکولو یو سل ډیرش مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي د دغو مرکزونو د امن لپاره غواړي تصفوي عملیات پیل کړي چې تر 40,000 زیات پوځي پرسونل به برخه پکې اخلي. سمیع الله غشتون له بلخ ولایت رپورټ راکوي.
دا خبره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د درې سوه درې پامیرزون پولیسو قماندان جنرال مشتبه پتنګ د مارمول په پوځي اډه کې چې د شمال د امنیتي ارګانونو د همغږۍ قرارګاه همدا وکړه او وویل چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې 1,375 د رایو استعمالولو مرکزونه دي چې له جملې څخه تقریبا 130 د رایو کارولو مرکزونه په قندوز، بغلان او فاریاب کې د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نوموړي وویل که څه هم د شمال او شمال ختیز په ځنو سیمو کې امنیتي ګواښونه موجود دي. خو د دغه امنیتي چیلنجونو د منځوړو په خاطر افغان امنیتي ځواکونه د آیساب قوتونو سره په همغږۍ تصفیوي پوځي عملیات ترسره کوي، تر څو خلک د امن په ډاډمنه فضا کې د خپلې خوښې کس ته خپله رایه وکاروي. مشتبه پتنګ وایي امنیتي ارګانونه د خلکو په مرسته د ټاکنو د پروسې ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري.
ما نیروهای کافی در اختیار داریم با ترانسفر
و د تیرو ټاکنو په پرتله پوره پوځي قوتونه په واک کې لرو. پولیس، ملي اردو او آیساب ځواکونه تر پخوا پیاوړي شمېر زیات شوی دی، او په دې ورځو کې چې ټاکنې لرو موږ په څنګ کې نور قوتونه هم لرو. په تیرو کلونو کې موږ لږ هوایي ملاتړ کېده، او اوس له پوره هوایي ملاتړ څخه برخمن یو. ټول ځمکني او هوایي قوتونه تر 30,000 زیات امنیتي پرسنل هم په عادي حالت او هم د ټاکنو د پروسو د پلي کېدو په خاطر شمال سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې نیسي. په مزار شریف کې د مرمول په پوځي اډه کې د افغان امنیتي ارګانونو د چارواکو تر څنګ په شمال کې د آیساب پوځي قوتونو قمندان جنرال هانس ورنر پیترز هم ګډون کړی و، او ویل چې دغه پوځي عملیات د افغان او د دوی د ځواکونو په همغږۍ سره ترسره او په لاره اچول کیږي. د آیساب افغان پوځي قوتونو ترمنځ پوره همغږي موجوده ده، او په دې برخه کې هیڅ پوښتنه کول ځای نه لري. خو طالبان هڅه کوي چې یو لړ تبلیغات په لار واچوي چې د افغان قوتونو او آیساب ځواکونو ترمنځ همغږي نشته، تر څو د ګډو پوځي قوتونو ترمنځ همغږي تر پوښتنې لاندې راوړي. او دا د دوی یو خام خیال دی. خلک ویني چې ورځ تر بلې د آیساب او افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ تجربې نوي پرمختللي پخه پړاو ته رسیږي. د چارو د کارپوهانو په اند وروسته له هغه د پارلماني ټاکنو په وړاندې امنیتي ګواښونه لوی چیلنج بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
سوارم چې د خیر موږ لار سر برای ورک د دا غرزو موږ د حکومت خاصه دادی چې دی امنیت سم کې تا ګرد د خپل رای په سمه توګه ورکی لار مو لري لار مو د نږدې آماده موږ غواړ چې خپل د کندهار د پاره یو شنه پر د خیر انتخاب کو.
مانو وحیدا د کندهار شهر اوسیدونکی مانو لیکنه کړې د غوړن چې پراتلونکي انتخابات کې برخه واخلم، خو زما د دولتي چارواکو څخه دا هیله ده چې د سولم نیت ټینګېدل کې پوره برخه واخلي او د ډېر کوشش څخه کار واخلي. زه د کندهار ټول شز د خپل ټاکنو د پاره راوځي او خپل د خوشور کاندیدان وټاکي.
زمانم حمیده دی د قندهار شهر اوسیدن کې زما کور په چونی کې ده، او زه غواړم چې په دغه راتلون کې انتخابات کې برخه واخلم. کچېر د پولیس او امنیتي ارګانونو کوله چې زموږ امنیت ټینګ کې وسادي موږ هر څه غواړي چې رای ورک خپل د تاکنه شخص انتخاب کړي.
زمانم پلوشه ده، زه غواړم چې خپل د زړه ور کاندید رای ورکم، او زه د دولت څخه غوښتنه کوم چې د کندهار د شهر د امنیتي وضع په اړه کې نو کې پام وکړي چې ګرد د کندهار شهر مرمونه چې وسیږي په آزاد زړه ووزي او خپل کاندید رای ورکړي.
دا هم دروانی خبری مجله خبری مطالب او خبرونه په لندن کې یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ملت ته په وینا کې ویلي دي چې اوس نه باید د عراق امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې مسولیت واخلي. د برېټانیا د پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر له قوله د هغه په خبرستوي خاطرو کې ویل سوي چې د عراق په جګړه کې پر وژل سوي ملکیانو او عسکرو اجړلې دي. په افغانستان کې په تازه نشو ته جګړو کې شپږ امریکایي عسكر وژل سوي دي. له دې سره په تیرو څلور ورځو کې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي کای سرتیرو شمیر 960 لوړسو. د اکسفام په نامه د بشری مرستو د برتانوي ډلې درې کارکونکو د افغانستان په شمال کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د فرانسې پوز وی یو فرانسوي عسكر په یو ټکر کې وژل سوي او دوه نور ټپيان دي. بلخوا د استونیا د دفاع وزارت وی چې یو عسكر د افغانستان په جنوب کې د وسلولو په کمین کې وژل سو. د شمال امنیتي مسولین وی په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د رای ورکولو یو سل ډیرش مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن ویلی لندی پوزیان باید د ضرورت تر وخته په افغانستان کې پاتې شي. د برېټانیا د صدر اعظم مرستیال پرون تایید کړ چې په افغانستان کې به د برېټانیا جنگي ماموریت په 2015 میلادي کال کې ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د ولسی جرګې د یو کاندید او د یو شیزنه کاندید د 15 کمپاینرونو وژنه وغندله. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمي لوبډلې چې په کراچۍ کې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو په منځلو به یا کوارټر کوارټر فائنل کې د پاکستان یوې پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړه. د خیبر ایجنسی پلیر پرته سیمه تیرا کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په تازه بریدونو کې ډیر شوسلول وژل شوي او د څلورو اسرایلی وژل کېدو چې یو امیندوار شته هم پکې شامل ده. د منځني ختیځ د سولې خبرې اترې د بیا پیلېدو بهیر اغیزمن کړی دی. ادعا شوی چې دغه برید د فلسطین حماس غورځنګ کړی دی. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې وویل، د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ لوبډلې په کراچۍ کې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو په منځلوبه یا کوارټر فائنل کې د پاکستان یوې پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه لوبه چې د سه شنبه او چهار شنبه ترمنځ شپه پر سیمه ییز وخت د شپې د پر یوولسو بجو پیل او له نیمې شپې وروسته پای ته ورسېده، افغان لوري په اتو وکټونو لوبه وګټله. نور د مجیب الرحمن انګار رپورټ کې.
د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ لوبډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رمضان کرکټ ټورنمنټ یا سیالیو په یو بل مهمه لوبه کې د دغه هیواد یوې پیاوړې لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل یا نیمه پای لوبې ته لار ومونده. د منځلوبې یا کوارټر فائنل په دغه میچ کې چې د سه شنبه او چهار شنبه ترمنځ شپې پر شاوخوا یوولسو بجو پیل او له نیمې شپې وروسته پای ته ورسېد، افغان لوبډلې یو وار بیا وکولای شول خپله سیاله ډله په اسانۍ سره ماته او راتلونکو لوبو ته لار ومومي. د پاکستان کرکټ کلب لوبډلې چې د دغه هیواد د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ځای لري، په ټاکلو شلو اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره دوه نوي منډې جوړې او مقابل لوري ته د درې نوي منډو هدف وټاکه. چې په ځوابي لوبه کې افغان لوري په 15 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره په اتو وکټو لوبه وګټله. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ مسؤل او کپتان خالق داد نوري د کرکټ له میدانه د تلیفون پر لیکا ازادي رادیو ته وویل،
اوله پچه د پاکستان کرکټ کلب وګټله. دوی بیټنګ وکړه، موږ ته د بارنګ اجازه راکړه. په دې کې حمید حسن درې لوبغاړي وسوځول او سلو الله شینواري هم دوه لوبغاړي وسوځول، محمد نبی هم دوه لوبغاړي وسوځول، عبدالله مزاري دوه لوبغاړي وسوځول او دغسې هغوی ټول لوبغاړي په دوه نوي منډو باندې آؤټ شول په آخري اوور پورې.
او بیا تاسو
زمونږ هلکانو چې کله اوپننګ ته ووتل، عبدالله مزاري چې په چپل آس باندې بیټنګ کوي ډېر ښه بیټنګ وکړ، دوه شپږیزې یو سلو ورځې ووهلا، دغسې دوه منډې جوړې کړلې او په هغې باندې ډېر پرشر ډېر دباو راغی. محمد شهزاد هم اتلس منډې جوړې کړې، ډېرې تیزي جوړې کړلې. موږ په درې اوورونو کې څلوېښت منډې ولې او دغسې دغه ټارګېټ موږ اسانه پرېوتو. محمد نبی ساحل وته چې دوه شپږیزي ووهلې، دېرش منډې جوړې کړلې، او اصغر ثانی دوه شپږیزې منډې جوړې کړلې، هغه هم دوه شپږیزي ووهلې. او په 15 اوور کې دغه میچ موږ د پاکستان کرکټ کلب نه وګټه.
سیمی فائنل څه وخت دی او له چا سره؟
سبا هم نه، بله ورځ هم نه، بله ورځ موږ سیمی فائنل دا خو دا معلومات نشته، ځکه چې اوسه پورې دوه کوارټر فائنل یعنی هاف فائنل چې دغه پاتې دي، نو دا معلومات هم نشته چې په کوم ورځ باندې به راځي. دا به موږ تاسو ته په روانه ورځ کې بیا وایو.
خبری مجله اوري.
د بریتانیا په خونی صدر اعظم ټونی بلیر له قوله د هغه په خبرو سوي خاطرو کې ویل سی چې د رغ په جګړه کې پر وژل سوي ملکیانو او اسکرو جړل دي. د نموړی د خبرندوی لوري د خبرو سوي او نقل قولونو لمخې بلیر ویلي، نموړی اوس هم په دې باور دی چې له قدرت څخه د پخوانی دیکتاتور ولسمشر صدام حسین لري کول شی اقدام او د امریکا په مشرۍ پر عراق د یرغل پر ټینګ لاټړ پښیمانه نه دی. نموړی زیاته کړي چې صدام حسین پر قدرت پاتې سوی وای، د کار به د عراق د مرګ جوبل او تاریخوالي په پرتله دز امن له خطر سره مخامخ و. د بلیر د خاطرو کتاب ګوټه یو سفر پروند د کتاب لورنزوی لخوا خپور شو. د څلورو اسرایلی وژل کېدو چې یو امیندواره میرمنه هم پکې شامل ده، د منځني ختیځ د سولې خبرې اترې د بیا پیلېدو بهیر اغیزمن کړی. داسې وی چې دغه برید د فلسطین حماس غورځنګ کړی دی. پرونی برید په داسې حال کې سوی چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د عراق د حکومت مشر محمود عباس نن ناوخته په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډه د اسرایل او فلسطینانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو په هدف ترسره کیږي. د وروستي برید په اړه د اسرایل صدر اعظم ویلي، د پیښو وشو د چیل فلسطینانو سره اسرائیل خپل امنیتي غوښتنو ته په پام سره روغه نسی کولای. د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په تازه بریدونو کې ډیر شتنه وژل سوي او زیات نور ټپیان دي. مجیب الرحمن انګار ور باندې له پیښوره رپورټ راکوي.
د پاکستان د هوایی ځواکونو په هغه برید کې چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا ترسره شوی 13 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. له سیمې نه په رارسېدلو رپوټونو کې ویل شوي چې پوځي هلیکوپترو د سې شنبې په ماښام پر نری بابا، شین برنګ او سندانه نومي سیمو باندې پرله پسې بریدونه کړي چې د امنیتي مسؤلینو په وینا 13 تنه پکې وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. پوځي سرچینو په نښه شوي خلک د دولت مخالف وسلوال ښودلي. یو تن امنیتي مسؤول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د دولت د مخالفو وسلوالو یو شمېر پټنځایونه، روزنیز پوځي مرکزونه او پر چاودیدونکو موادو بار موټر له منځه وړل شوي. په دغه برید کې چې د هوایی ځواک د الوتکو لخوا ترسره شوی، د مخالفینو روزنیز مرکزونه، د ځان وژونکو بریدونو لپاره چمتو کړل شوي موټر او د هغوی د اف ام راډیو مرکز په نښه شوی. زموږ د معلوماتو له مخې 13 تنه مخالفین وژل شوي او یو شمېر نورې زخمیان دي چې ډیری یې د لشکر اسلام او له سواته راغلي وسلوال ول. نوموړي په دغه برید کې د وسلوالو جنګیالیو د څلورو مرکزونو او 12 موټرو چې په وینا یې د ځان وژونکو بریدونو لپاره تیار کړل شوي ول د له منځه وړلو ادعا کړې. که څه هم نوموړي د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په وینا یې دا چې ځینې وسلوال جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسېږي، ځکه نو امکان لري چې یو شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي وي. بلخوا سیمه ییزو خلکو د دولت دغه ادعا چې ګواکې په نښه شوي خلک مخالف وسلوال جنګیالي ول په کلکه رد کړې او ویلي دي چې ټپیان او وژل شوي ټول د سیمې ولسي خلک ول چې څه یې په خپلو کورونو او یو شمېر یې د لارې په اوږدو کې د سفر پر مهال په نښه شوي. د حمیدالله جان په نوم یو تن چې د پیښې یو شمېر ټپیانې پېښور ته راوستلې د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل،
دغه عام خلکو د سورلو والا د دهشتګردو هېڅ شین تعلق نه و. د روجا کې بس خپلو کلي ته تلل، خپلو خپلوانو ته تلل، بس څوک همداسې هغه دپاره سیل لپاره تلل، څوک خپلو کلو ته تلل، بس اختر دپاره. خو دې سه هغه نه و، تعلق نه و دهشتګردو سره. یعنی زمونږ یو خپل بابا و پکې، یو پکې مونږ چاچا و پکې.
د یادونې وړ ده چې یو شمېر ازادو سرچینو په دغه پیښه کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. که څه هم دولتي سرچینو د ټپیانو کره شمېر نه دی ښودلی، خو د ځینې ازادو سرچینو په وینا په دغه برید کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي. په تیرا باندې دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د پاکستان پوځ له تیرې څه مودې راهیسې د دغې درې په یو شمېر سیمو کې د مخالف وسلوالو پر خلاف تصفیوي عملیات پیل کړي چې ځینې مهال پکې ولسي خلک هم په نښه کېږي.
اوس به جنقه الکوزي ته غوږ سو چې په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایل تعقیب کړي.
په انګلستان کې خبرېدونکي ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اداري فساد مسله په تفصیل سره بیان کړې او دای هم لیکلي چې یو شمېر حکومتي جګپوړي چارواکي او یا د هغوی خپلوان تر ډېره حده په فساد کې ښکېل دي. ورځپاڼه د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه لیکي، د تیر جون میاشت کې د افغانستان د حکومت د چارو د څارنې د پروژې رئیس ښاغلي دانیل براین د افغان چارواکو د کارونو په اړه یو عجیب راپور برابر کړی و. د ده اسناد او معلومات په عراق او افغانستان کې د جګړې د وخت د قراردادونو د کمیسون له جوړېدو مخکې برابر شوي ول. د په راپور کې ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خصوصي امنیتي کمپنۍ هڅولې چې له دوی سره د امنیت په چارو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې د زیات شمېر خصوصي امنیتي کمپنیو مالکان د جمهور رئیس کرزي خپلوان دي. اصلي خبره دا ده موږ نه پوهیږو چې د امریکایانو ډالر د چا جیب ته ځي. آیا دا پیسې د هغو کسانو جیبونو ته ځي چې زموږ عسکر ورسره په جګړو کې ښکېل دي؟ ګاردن لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي په اړه د ښاغلي براین نظر او مشاهده داسې ده چې احمد ولی کرزی په نورو ځواکونو هم مستقیم کنټرول لري. ده د حاجي سید جان خاک رضوال او اختر محمد په څیر کسان چې د کندهار د ولایتي شورا امنیتي ځواکې په واک کې ده انتخاب کړي او په دندو یې ګمارلي دي. احمد ولی کرزی دغه راز د عینو مینې د امنیتي چارو مشري هم کوي. دا مینه د ده په مالي مرستې جوړه شوې او یوه عصري سیمه ده. ګاردن لیکي په احمد ولی کرزي باندې د امریکایانو تکیه او هغه هم په کندهار کې چې وسلوال پکې قوي دي او په داس یو شخص باندې تکیه چې د خپل واک او ګټو زیاتولو په فکر کې دی د امریکا د هغو هلو ځلو مخه نیسي چې غواړي په افغانستان کې داس یو اغېزمن مرکزي حکومت جوړ کړي چې نظم او قانون وساتي او بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار هواره کړی شي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا دا کار په خپل لاس د ځان ناکامي ده. د اوپن ډیموکراسي په نامه کمپیوټري پاڼې د کابل د کانفرنس په اړه یوه مقاله لیکلې او دا کانفرنس د ناکامۍ یو فرمول بللی. ورځپاڼه لیکي د جولای په شلمه په کابل کې د افغانستان راتلونکي په نامه کانفرنس جوړ شو او دا میاشت په افغانستان کې تر ټولو وژونکې میاشت وه. د کانفرنس له جوړېدو راهیسې په تیرو څو اونیو کې داسې بریښي چې د کابل د حکومت د تصمیم نیونکو، ناتو او نورو متحدینو ترمنځ ګډوډۍ او اختلافات موجود دي او د کابل کانفرنس د دې حالت د له منځه وړلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اوپن ډیموکراسي ویبپاڼه لیکي د کانفرنس وزن، اهمیت او تبلیغاتو ته که ځیر شو نو د افغانستان د دغه سخت حالت او موجودې شخړې د ختمولو لپاره باید یو ټاکونکی فرصت وای، خو هیلې په ناامیدۍ بدلې شوي او داسې بریښي چې هر څه د خطر مرحلې ته رسېدلي دي. اوپن ډیموکراسي زیاتوي نه یوازې دا چې د افغانستان د ستونزو لپاره د لنډې مودې کوم حل نه تر سترګو کیږي، بلکې تر ټولو بده خو لا دا ده چې د حل لپاره یو واضح او څرګند تعریف هم نشته. دغه راز دا مهال د جګړې اصلي هدفونه نه دي پګوته شوي او یوازې د کابل د خارچې یوې پوځي قلا ته ورته دی د ژوندي ساتلو او ساتنې